پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې، او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرنیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې، دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیسو وایان جمال ناصر بارکزي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل تېره شپه
د کندهار خاکریز ولسوالۍ د شرغې درای په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې ونه لپاره دښمن وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي.
د بارکزي په خبره د دې ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوي. د کندهار د پولیسو ویان په دغه عملیاتو کې د پولیسو مرګ شو بل رات کړه. طالبانو هم تر اوسه دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته سند دی ویلي. ارغستان او خاکریز کندهار د ناامن ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ادعا کړې چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لک تر لګ یو څلوېخت وسلوال وژلې. دفاع وزارت څخه نن سهار په خبري شوې خبر پانه کې ویل شوې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطی ماموریت په ملاتړ د اوروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اوروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې څوار وسلوال وژل شوي. همدارنګه ویلي چې د هلمند په موساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلې دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په روسیې کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنځشنبه ازادۍ لري ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. خغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر غنی سره پر دې هم خبرې وکړي چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري، دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې زلمی خلیزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پوخاني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي وو اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندی پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونی انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپل کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستي په توګه غوره شوی. د ولسمشر د دغو ټاکنو د سلګونو سوله ییزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنی نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویا او زیاتې رایې ګټلې. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کیږي چې دغه انتخابات لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. دا انتخابات پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبر
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
15 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هغه طالبان دي بیرته وزر کوي.
له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
عموما په کې مؤسساتو کار کړی دی او یو سلش پوش چلویش کسان د مینونو او د جنگ څخه ته پاتې شونه مواد قربانیان مجلورو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او بخی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو اټومي موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د رواني غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د سولې د عالي شورا ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیل زاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارک شوی د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې پرې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولس مشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلی دي چې د سولې د اعلی شورا د معلوماتو لمخې عمر داوود زه هم پکې شامل وو. په خبر پانه کې چې په دې اړه پرونده وخت دار په پانه کې خبر شوی راغلی چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل روسي سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشاني د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پانه وایي د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ لوک پر پایل متمرکز وو او دوړو لوریو په دې برخه کې د جنهیوات پر رول خوخي وو خدا او ژر تر شرای د بین الافغانی ډیالوګ د لمړنی دور پیلولو هیله څرګند کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوی پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات خیل شي. کابل ته خغلی خلیزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرانو سیاستوالو مدني ټولنو او خځو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د میلې یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد لین او بروکسل ته تللی دی. دوی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره لنږدې وکړي. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې. دې ډلې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړیتوب لري. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه خای مثبت پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکي سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي کابل ته د راتګ بعد سلام مشورو له کابل له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لاره اواره کړي. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزي خبرې کړې او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلې.
مخکې لا غنه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لپاره هغه د اختلاف نقطې له منځه لاړ شي، زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلی خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیول لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوخخ کې تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي، په دې بازار کوخخ کې د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګه د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یونام همدارنګه د پخواني ولسمشر ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مرمنو د مدني ټولنو د حزب سره باید کینی او تر څو د نقطې نقطې افغان حکومت او خلیزاد منځله پرسیز شي بل اخره هوکړه ته ورسیږي. خلیزاد کوخخ کې تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان حکومت فشار راوړي تر څو تفاهم ورسیږي او د دې تفاهم پرانا کې دوم پړاو خبري یوه مطلب یو کامیاب نتیجه ته ورسوي.
اوس چې خاغلی خلیزاد راغلی دلته کابل د ازلزي دوه ته او دلته طالبانو سره مستقیما خبري کوي، څه فکر کوي دا ځل به یعنی کله چې دای اوم پړاو ته ځي کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې تر سر کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سم طالبان ته ورسوي او دا ځل به غیظ ولري دغه ناسته؟
فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهاد دا ده چې طالبان قوی ډول تر نظامی فشار لاندې داوی تلفات خصوصا په اخره کې خورا زیات شوې دي. طالبان مرکزونه په نښه شوې دي په غزنی کې، په وردګو کې، همدارنګ په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروختل. او کبل ورته دغه نظامی فشار دی بس کې چې ممکن طالبان بل اخر په خپل خبرې کې یو نرمخ کار کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه، هم د نظامی ذهنیت نه، او هم د نړیوال تعبیر تر فشار لاندې دي، ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدل د کچیر ته دوی د سولې په مذاکرات لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي. د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نشي ممکن د قاهره قوینه یعنی د قوینه استفاده وشي، او دا به طالبان لپاره نهایي چانس دی. یعنی طالبان په دې کې شوې دي چې د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخیرنه چانس دی. ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پښتونخوا یو 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 سټرکچرل کیږي او نه خانر دل کیږي.
اوس داس ویل کیږي چې جرمني به په دوحا کې یا په قطر کې کومې ناس تر سر کیږي دغه تحصیلات برابروي او هغه ته د اسانتیاوي برابروي. څه فکر کوي جرمني څومره کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمني د اروپای اتحادیه او د ناتو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څه نشو پټولی کولای شي په شکل داس کله مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي یا غور باندې سودا کوي تر څو دې پر وړاندې د جرمني خبرو منل شي.
د سیاسي چارو شنونکي سید خالد سادات و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو پترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. تهران ته د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څیړلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب سلام. اوله پوښتنه دا ده چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به له کومو ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به یې د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي؟
بله تکل صاحب، مننه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس به چې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسیدلی، له خپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د غرض د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولای شي دغه تړون خوندي کړي. ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مې کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تکل صاحب، واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړونه وتلی، البته تیر کال له مې له میاشتې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
او نور صاحب، تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پترڅ کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. تهران څه وایي؟ یعنی څه غواړي؟
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه. دوول تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیکونکو انتقاد وکړ چې د دې په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیکونکو له لوري د مشخصو اقداماتو کوم نښې نښانې نه دي لیدلې. له دې مخکې هم تیره میاشت تهران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندې نه کړي، د یورانیم د غنی کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریز کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگټن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکار فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډرو ملاتړ کوي، او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو انګواخ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگټن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ، او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډیر راپورته شوی، او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده، او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وسال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمینن از راډیو ته ویل د وای سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بسیاري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. بلکې چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د 14 ولایتونو بازارونو ته صادرېږي. هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیه ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډېر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي امیر عزیز احمد یارمند علت نن از رادیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادراتو څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي، او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو پاونډ 10.50 افغانۍ، یو ریال 1.10 افغانۍ، یو تومان 6.40 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان یې د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هوارې شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په خواهی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو مخالفت کولو، او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر ښوونځي هم له منځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 5 کاله مخکې هماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپله وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو؟ اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معارف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خېده
موشت آماده و چې تعمیر نه جوړ کړي نو هغه وخت کې بعضی مخالفین د خانه ممانعت کیده په یو وخت کې خو نن سبا لک د ریس کې څه فرق راغلی دی ممکن دینه پښته تعمیرونه جوړ شي تعلیمی بخش کم ان شاء الله مشکل به پاینده کې نه
خلیفہ الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده مرتبونه ونا سوم فعال دي
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د خونځیو د پرانستلو او جوړولو غوښتنه کوي
طالبان تقریبا بروز کال نه جنګ تر چې مهمهنګي باندې چې د دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلی وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو نو رسمي شکل باندې دغو طرف نه غوښتنه وو چې بعد ځای شوې دي تر اوسه پورې هغه په خپله جدي موږ همکاري کوي چې مکتب دوباره هم ترمیم وکړو هم د چوکې ولیږو هم هغه استادان چې نور ځایونه د خدمت شوو ټولو راته ولیږي خپل هغه نظرت هم کوي
حماد وایي د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لېږلې چې دوی خونځیو سره مشکل نه لري
کندیج کې په خپل د نورستان چې کوم والی دی هغه په خپل د مکاتب باره کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ له خوانه د جنکی او د علاقانو مکتبونه وایي بند نه دي تاسو راشي په خپل کار وکړي
خلک وایي په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د توري او ټوپک په وسیله د جنگ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدی شي نو ځکه یې د خونځیو د تړلو پر زید پرانستلو لار خپل کړې ده
د روح الله انوري پراپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې طالبان د خونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي په کندهار کې 380 کیلومتر مربع سیما لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ
اته دیش کله ناغه محمد د تیر ول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي دی وای تر اوسه به حساب چاپ دونکو توکي او نږدې سل د زیات ځان اړوونکي ماینونه اشن کړي
ان شاء الله ډیر راضی یم ما د پاره د افتخار ځای دی زم سر اوس دایم په وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره لا روزیم غټم او د دې شو از غیدې زین غړم د مځکی لاندې شمن د مور سره مقابله ده نو دای د منځ وړو ان شاء الله موږ توکل پر خدای دی
داغه محمد غدی اسلګون نور ماین پاکونکي هم د ورځې پوجدو کې د کندهار په لوی د زول سوالو کې په ماینونو کې کړي سیمې ل ماینونو پاکوي د کندهار په جړی ول سوالې کې د ماین پاکونکو یو دل مشر بریالي ازادي رادیو ته وویل چې واځي د کندهار د جړی ول سوالې شپږه میلیونه متر مربع سیمه په ماینونو کې کړي ده چې لاملې د سیمې د خلکو ژوند لګواړ سره مخ دي نو موري وای په جړی کې ل په خوا پاته د ناچاو د توکو او ماینونو لقبله یو شمیر کسان مړه او جوبل سیوی هم دي خدوی د پاکولو په څکېدی
اتیا مینه ایټی مینونه پیدا سوی دي او تقریبا درې ای پی مینونه پیدا سوی دي وا بیا د سې سوی دي په وا پنځه پنځوس کسه شهیدان دي یو څلور دوه کسه زخمیان پدې لسو دي کې تقریبا 300 تر دې تاریخه پورې سوی دي چې اخرینه حادثه دا په دې اپریل په پنځم باندې دی او رینجر د پولیس پر رینجر باندې دا موږ پتاس کې کوم تاسو کار کوو په دې باندې اوسه چې دوکاسه زخمي دوه کسه پکې وو دوه کسه زخمیان دي او موټر په پولیس باندې تخریب شوی دی رینجر په پولیس باندې تخریب شوی دی
د دې ټولو سره سره کندهار کې 380 کیلومتر سیمه د ځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماین پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي رادیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکی لاندې د زرګونه ناچاو د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي خو په خبره په همدې کال کې د ناچاو د توکو او ماینونو لامل اته سلويش کسان وجل سیبي او اته نوی نور ټپيان سیبي دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماینونه درې ساو دیش ناچاو د مهمات لمزه تللی دي او په همدغه موده کې شوو مو سیمه پاکي مو ساتو کار کړی دی او ویل سو چې یو سول شپږ څلویښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه ته پاتې شونه مواد قربانیان مجلورو
په جګړه کې لتازه کړل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 160 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي چې د پکتیا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کېږي، باید مخه یې ونیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زمرایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دراهي او د راغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې ادعا کړې چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژلي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پیلېدو کې د جرمني پر رول خبرې کړي. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیلې ښودلې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په قزاقستان کې تر پرونی انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمرات توقایف د پاموړ بریا خپله کړې ده. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه لوړ کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف خبري راخستیا چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د اتومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو باندې پر ایران انتقاد وکړي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویم لوبه له استرالیا د 6 منډو په توپیر وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادۍ راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام چې د انتخاباتو اړوند بحثونه پکې دي تاسو ته وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځنګړی خبرونه د دې ونې بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځنګړی کړی. څمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د بیلابیلو لاملونو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسون دغه پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کله چې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي امنیت نیسی او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکو په دندو ګماري. یوازې ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره همدومره بسته چې درایو پانه چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشتوالي او امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همداشان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهوریت انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا چې رښتیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی، حکومت د جمهوریت انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولی سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایه ریاست سلاحکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروا امینی میلمانه دي. میلمنو ته راغلاس وایم. ډېر زیات مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو، کوم لامل و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډول؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ کې یو بل هم ورسره اضافه کو ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخه دا و چې تیر کال چې څلور نو ټاکنې ترسره کړي، البته پنځه نو ټاکنې چې پاغه کې ولسوالي شوراګانې هم شاملې وي، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سلوشل ولسوالۍ کې ونه سوی کړای چې ښځینه نوماندانې پیدا کړو، چې دا مسؤلیت د کمیسیون ته نه راجع کیږي. هغه ظرفت ارګانونه چې د ښځو په پرمختګ او پیشرفتو او چارو کې کار کوي دا مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، چې هغه دلایل ډیر واضح و. د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنې په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشري ټاکنو سره یو ځای په شپږم د میزان ترسره کړي، مګر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري، دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی، د او ځینې نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوې ټاکنې د قانون له مخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپل بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوال ټولنې سره، د سیاسي اعزاب سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې تر سره کړې دي او تخنیکی ټیمونه په دې برخه کې خپل ارزیابي تر سره کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای سي چې یوازې ولسمشري ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشري ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره هغه هم کچی نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونکي، کدی سي هغه کې هم مردستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو.
مروجن تاسو د ولایتي شوراګانو همدا شند غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو لاملونه واوریدل، ا د لامل کې داسې چې د انتخاباتو ځنډېږي؟
ډیره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته. په قانون کې ور ډول ټاکنې پیشبینی سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پایل څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په هغه رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده دوی ونه سوی کولی دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کیږي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګسې داسې رامنځته کیږي چې دوی خپلواک نه دي، او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریک کړي نړیوالې ټولنې د موضوع یاده کړه چې درې نوټا کني په یو ورځ په افغانستان کې یو ورسکا خستل دي او دا ممکنه خبره ده. بیا کمیشن دا خبره رد کړله، ما ورسره غنه بیا دوه درې ورځې ورسته ویل چې نه موږ نسو کولای یو ځای تر سره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبرا صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع دا چې دوی په خپل وینا کې هم په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې زیرب تو زیده خل اورګنونو سره دوی مشوره کړې ده، په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنی او ولایتي شوراګان ټاکري به تر نامعلومې مودې پورې ځنډیږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوي او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو که له نورو سره سوي، موږ استثنا یو په دې موضوع کې هغه بله خبره ده، مګر موږ خبر نه یو، هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلود چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجنډا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت د مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي، اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه، سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودجې مطرح کړی ده، هغه بودجه چې دوی شاوخوا یو سلو دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته، دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېده نه یا هم کفایت یې نه کاوه، دوی په خپله طرحه کې تغیر راوستلی وه. دوی وایي بودجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي، مثلا کارمندان استخدامیږي، د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کیږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي. د دوی د هره مسله چې مثلا امنیت یې نیول کیږي د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودجه ولري وکوي ونه لري، بودجه په څه شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او په ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودجه پاتې سوې ده دوی ته، هغه هم دغومره بودجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نسو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپل خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
صافی صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډېدلو دوه عمده لاملونه وو چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه مسؤله حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې او دوی اوس دلیل دا راوړي چې دوی دغه مساعد نه کړل. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه. موږ تاسو پوهیږو چې ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی، ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي او موږ له پیله تر اوسه د ښو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنی د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالشونو او ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته پکار وي حکومت مکلف ته چې باید ورکړي، ولې د تصمیم نیونې مرجع په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دی، دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نه کار نشي اخیستی. ولې بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسون لخوا په دې باندې چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خورور ته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاپ د مغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفیږي، څومره سرتیری یا عسکر استخداميږي، د یو مرکز لپاره، یعنی د ټول انتخاباتو لپاره کېږي. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون نیوله، شون دا د دوی پریکړه ده، موږ ورته احترام لرو، هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کړي چې دا پریکړه،
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندي کې هم بودیجه ورکوي، ولیکن دوی کې دا وړتیا او ظرفیت نشته. سره
ولې یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون لا عقل باید اخلاقا دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته، دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرسته خبرې اوري، زما خبرې اوري، د امنی خور خبرې اوري، یعنی خلک ډیر زر خبريږي. نو بنا دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي او د ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي، بیا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري، په دیموکراسي کې خو رقابت یې وصل دی. کچیرته د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات ونشي زه فکر کوم چې راتلونکو ولسمشری ټاکنې به ډېری کم رنگوي ډېری به پیکوي او د خلکو د ګډون کچه به کموي او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور په باندې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی کچیرته د ټاکنو کمیسون دغه پامدغه فیصله ودرېږي انتخابات د ولسوالۍ د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته تر سره کی فکر کوم چې د خلکو ګډون ډېر کم وي او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پښتنې لاندې راولي دغه چې دوی لا پوخا اعلان کړل چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي نو یوازې څه د پاسه 3000 مراکز کی فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړه چې 2500 دلر یکله 2500 پاتې شو 2500 کې به ځنې د پمغه وخت بند وي زموږ انتخاباتو نشي نو دا د هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو تر پښتنې لاندې راولي او دا دا به ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډېر ستونزمن وي
خبر صاحب ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي الته امنیت هم نیول کیږي الته کارکونکو کې استخداميږي مخکې مرواجه نیمدارنګ صافي صاحب ته دونه وکړل چې فقط دلته یو شایسته د اغه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو اغه لیست ده دومره واځي چې په لیست دلته فرق لري هم امنیت نیول کیږي هم سره څنګه کې کارکونکو استخداميږي نو بیا ولې پاتې کیږي
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث اړتیا لري زه فکر کوم چې واځي دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده دلته د نړیوال ټولنې د حمایت خبره هم داخلي شي دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي د امنیت لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه د انتقالاتو د لحاظ څخه او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی د رایدهی په پانو کې د دوی تصویرونه راځي د رایدهی د پانو حجم ډیریږي دا پروسه نور هم سخت کیږي وخت محدود پلاس کې لرو یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی کچيري موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کوچی کچيري درې نو ټاکنې تر سره کوو څه مزایای ولري او کچيري یوازې د ولسمشری ټاکنې تر سره کوو بیا څه ګټي لري په دې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري دا 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 یو ثابت خبره ده او دا کلیر ده اما بیا هم اندیشنه ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي په دې برخه کمیسون خپل اقدامات تر سره کی دا غهی یا مو پروګرامونه تطبیق کی ام دانن زموش په ټول افغانستان کې د اغاهي عامه پروګرامونه پیل سوي دي تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن پر رسمي بڼه باندې د اغاهي عامه پروګرامونه تر سره کوي یو سل یو لس کسان د کوارډینیشن
دا موږ منو چې تر سره کوي خدای چې جمهور ریاست انتخابات تر سره کوي د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت ولسی جرګې انتخابات هم باید تر سره کړي وای یعنی مصرف او لګښت دلته ډیر یاترا کمیته
مادر توې لجناب افغان صاحب چې دا یو وژد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو یو مقایسوي برنامه ته اړتیا لري د عملیاتي پلان پر اساس باندې د امنیت پر اساس باندې
چې اړتیا لري پیدا کار سوی وایي خبرت کمیشن ډیر وخت لري
اساس کچيري ولایتي شوراګانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنې او د ولسمشری ټاکنې دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی پدې کې شک نشته چې مخکې موږ دا قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې تر سره شي اما هغه ناشته چې موږ کړې دي نن دې نتیجې تر رسیدو چې نه درې نو ټاکنو تک په دغه امکاناتو په دغه محدود وخت چې موږ په مخکې لرو ولاړ سو کې د سیمه د بحران سره مخامخ سو او دا بحران کولس مشري ټاکنې بحران ته ولاړ سي د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد فرد معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو چې خدای مکر دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته شي نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریژدو دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته تر سره کیږي اما د یو خاص پلان پر اساس باندې په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت د افغانستان امنیتي وضعیت چې خلک په څونه ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعا هم یو ستونزه ده. واقعا هم د خلکو دپاره یو مزاحمت دی، واقعا د امنیتي ارګانونو دپاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري. کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوالو ټولنه د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو دپاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه دغه درونو ټاکنو دپاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګیټ تر 2000 اضافه مراکز ور کړی د رای دی، مګر حکومت نسی کولای چې تر 15000 پورې دا اوس موږ د حکومت اطمینان د تامین د امنیت را کړی.
مروجانې، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچیرې یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټه سي؟
افغان صاحب خلکو اسی هم خپل اعتبار له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسی جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته لغنه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کرته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی سي او که داسې کولی، یعنی دا خبره هم شک کې ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لویه لوبه سوې ده. زه د پیغام چې د دوی د بیرته د اعتبار د بیرته سره وړل لپاره باید څه وسی؟ پارلمان وضعیت ګورو، د غزنی ولایت اوس غزنی ولایت نه موږ څنګه توقع لرو چې دوی د راسي په ټاکنو کې د ګډون وکړي؟ هغه خلک وو چې ولسی جرګې په ټاکنو کې محروم سول، پخواني استازي اوس پارلمان کې دي. د کابل خلک، د کابل د خلکو استازو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي، تر اوسه یې جدي ستونزې لري. هغې خوا ته د شکایتو کمیسیون وایي چې دا لست موږ نه ده ورلېږلی، دا هوایي لست اعلان سوی ده. تر دوو درېو ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله خبر نه و چې دا لستونه د باندې وتلي دي. دا هغه وضعیت ده چې په کمیشنران باندې، په رهبرۍ باندې، په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کیږي. اسې هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده، او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده، ځکه تقریبا 26% مراکز چې کمیسیون تقریبا 2350 یا مرکز دوی تخمین کړي وو چې دوی کې باید ټاکنې ترسره سي، اوس 5303 مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي. شاوخوا 2002 مرکز نور غیر فعال پاتې کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده. سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي، او هغې خوا ته د عدالت تامین یوه ولایت کې ټولې ولسوالۍ لرو، یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ، دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. هغې خواته او دلیل چې دوی شریکي ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي، ځکه دوی هماغه 5000 مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعال او هغو فهرستونه درلودل، بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مراکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري. یعنی د نویو مراکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده، او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ واقعا امنیت نیولی سو. کنه
صاحب صاحب، موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو ترخی تجربې ولیدلې. که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت، همدغه کار سره مخکې ولاړ سي، د دې ویره نشته چې هغه 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي؟
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي. د مراکزو کمول، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول، او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول. درسته ده چې بایومتریک کې په تیرو انتخاباتو کې مشکلات وو، ولې کمیسیون باید له اقل دا ظرفیت پیدا کړی وي، له تیرو زده کړه کړې وی چې کومې نیمګړتیا وي چې په سیستم کې وي باید بیا نوی شوي. ولې په ډېر تعصب سره چې دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې خپل مسؤلیت کم کړي او په شکل د اشکالو انتخابات ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی، ځکه چې دا د ډېرې سترې ملي پروسې مدیریت په غاړه لري.
حکومت ټکې ته راځم، نه یوازې دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي. که چیرې شفاف سرتاسري انتخابات ترسره شي، دي باور په حکومت د نړیوالو زیاتېږي.
د کې شک نشته چې انتخابات معول د نظام د بقا لپاره، د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنۍ مسؤلیت هم همدا ده چې انتخابات ترسره کړي، هغه سرتاسري، شفاف او عادلانه انتخابات. دا که حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي، دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته دی. که په حکومت کې مشکل وي، په امنیتي ادارو کې مشکل وي، په بودیجه کې مشکل وي، مشخص دی ووایي. د مطبوعاتي کنفرانس ته لارې دی ووایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي، بنان مشکلات لرو. دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته او 202 یو سل 202 میلیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دوی ته د پنځه زره مراکزو د رایه چونې چې په هغه ورځ به خلاص بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای هغه امکانات چې تاسو دي په دې امکاناتو کې خطه د ولسوالۍ او د ولایتي شورا انتخابات کولای شي هغه ځای کې چې امکانات نشته هغه وایي چې ولې نشته مواجهه دلایل وایي
پر صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله انتخابات خپلوا کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې انتخابات به د بایومیټریک سیستم په توګه ترسره کیږي بیا وروسته ویل چې د ولسي جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کیدو ژمنه کړې وه بیا وروسته هغه ژمنه نه تیر سه دوه واره د انتخاباتو د وخت موده تغیر سوله ورسره څنګه اوس موږ تاسو ګورو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وځنډېدله دغه ټول انتخابات خپلوا کمیسون عقب نشینی کې شته تا کې لکه مخې حسابې سبې دونه وکړه ولې د انتخابات خپلوا کمیسون واسه ډول ملت وایي نه چستون زدل تا ده
ډیر خبره جناب افغان صاحب ستونز د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون نه لاسرسي وي امکانات ستونز د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون نه لاسرسي و مشخص بودیجې ته چې په خپلوا کې ولري ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون هغه د امنیتی چالشونو سره
په دې با د منم بحث کړی دا ا دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه کورنی او نړیوال چې انتخابات خپلوا کمیسون دې تل کړی چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وزندي
تاسو وګورئ کچيري نړیوال ټولنه په وخت زمان د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون ته بودیجه په واکې ورنکړي د دې تاسو سیاسي فشار او اسکه غیر سیاسي
باور باور نه موجود
اجازه راتراک دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسي د دغه حساس او غیر حساس موادو انتقال ونه کی د سیاسي فشار دی که غیر یعنی د قضاوت موږ نه کو د قضاوت تاسو وکي د قضاوت ملت وکي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسولیتونه لري زر اعظم دی ته چې د خلکو نګډون په اړه واقع اندیشنې موجود دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو اول د باورمندۍ پزاد د باورمندۍ پزاد تر ډیره بریده پورې زیان منسوي د پدې کې شک نست دا زیان د باورمندۍ پزاد ته په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلې ده کچيري هغه ټاکنې د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون له خوا څخه نتایج په وخت او زمان باندې اعلان سوي وای او د وحدت ملي حکومت غوندي او حکومت را منست سوي نه وای بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل سوي وای نن دا د باورمندۍ په ځان نه
زیاتره موږ باید راتلونکي د تیر قرباني نه کول تیر نه اجازه باید استفاده کړي وای ګټ مناسب سوي تجربه
جناب افغان صاحب تاسو اجازه راکړئ وس هغه سیب د تبې باورې په ځا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجود ده د دې د دغه د بې باورې فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی یو دوم امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی چې په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیشنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي دوی امنیت ونیسي تر څو خلک ګډون وکړي د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو تاریخ شپږم د میزان اعلان شوی دی مهالویش به په څو ورځو کې اعلان سي
د دې ترڅنګ خو هم بحث کړی بیا ورسته بحثونه پیوکو مروه جانې د ورستی پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو راجمع کو د پښتنې صفی صاحب نن بیا ورسته کم اوسنی د انتخاباتو کمیسون وضعیت په پام سره آیا کمیسون به وتونه کې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت البته یو انتخابات هم د ولسی ولسمشری انتخابات
خو ستوی فیصله کړی دا چې په شپږم د میزان با یوازې ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي
او دیو د ګولید لچ ماته کړی
خو ما مخکې هم درته ویل چې تاسو من نسته شاید یو ورځ راسی وي دا ټاکنې هم موږ نسو بدریت کولای مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله خلکو سره شریک کړی دا په یو رقم سره کولای سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي دوی سره ناستې دي حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره د مشورې وکړي حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کوو چې حداقل یو ځل دی پخپل خبرو کې څار بنسټول تجربه نه هم ګټه واخلي کینا خلی بیا د پخپل ویناو کې نه وای چې موږ دوی سره مشوره کړی او د تصمیمونی ولای
صفای صاحب پټول کې د بحث را جمع کوو تاسو وړاندیزونه انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي ترسو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږم انتخابات تر سره کی موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو د نظام د بقا لپاره د سیاسي ثبات لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازنې لار ده چې باید انتخابات تر سره شي یو شته د ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شریک کاند ځان سره وساتي کاغه مشاهده ورګون دي کاغه نړیواله ټولنه ده کاغه د افغانستان حکومت ده کاغه د افغانستان خلک دي کاغه د
کاندیدان دي
سیاسي ګوندونه دي که کاندیدان دي ټول باید ځان سره وساتي ځکه دا پروسه ملي ده او دې ته باید د ملي لیدلوري له نظر وکتل شي نه دا چې یا لوی ادارې یا شخصي یا سیاسي یا سلقوي برخورد سره وشي نو بنان زموږ هله ده چې ټاکنو خپلواک کمیسون لتیرو تجربه زده کړی کلی وي او دا ټاکنې ښه تر سره
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستيال بیان میرزا محمد حق پرس د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی لتا سمنن کوم چې په بحث کې مرسته غډون وکړ درنو اوریدونکو تربیه خې چاره
زما رایا زما حق
نیوان دغه سوادي مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
قباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو